የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما صدلا حسن فر سلامونه ومنئی د اسادی رډوی مجلې په روانه خبرونه کې ل تنکی شاعری شفیقی خپلواک سره د هغه د شیرونو د کتاب د چاپېدو په مناسبت مفصله مرکه اوري.
زه غواړم د سیو نوخت پر پښتو ادب شیر کې وکم چې تر اوسه پورې نه چا کړی وي نه را نورسته څوک کې
درې خواجه حکایتونه په لغمان کې د یو مطبوعاتي مرکز د پرانستلو او په کابل کې د معاصر ادبیاتو د ووم فستیوال په باره کې راپورونه او نور مطالب لرو. د ونی فرهنګي خبرونه قسیم سولمل را اوروي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو د نشراتو د ساحې د زیاتېدو لپاره غواړي چې د خبرولو زاړه سیستمونه په نویو ډیجیټلي سیستمونو بدل کړي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې رئیس انجینر خیر محمد فیضی وایي چې د دې سیستم طرحه د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې تصویب شوې ده او عملي کار به په لنډ وخت کې پیل شي. د مخابرات وزارت د معلوماتو پر اساس خصوصي تلویزیونونه به د لږ پیسو په بدل کې خپل پروګرامونه د نوري فایبر له لارې په ډیجیټلي سیستم خپاره کړي او په دې ډول به د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. تیرونی په یوشتمه پیړۍ کې د پښتو ژبې د اړتیاو د څیړلو سیمینار جوړ شو. د سیمینار لومړی ویناوال ډاکټر اول رحمان رودوال په خپل وینا کې ویل چې افغانان له شوي پرمختګونو سره سره له بشري کاروانه ډېر وروسته پاتې دي او د سیمینار مقصد دا دی چې د ترقی د لارو د کچ کولو لارې چارې معرفي سي. په دې غونډه کې چې په کابل کې د کلتوري ټولنو جرګې رابللې وه په کابل، کندهار او هرات سربیره د مختلفو ولایتونو د ادبي ټولنو استازو برخه واخیسته او خپلې اړتیاوې او بریاوې سره شریکې کړې. د تیرې سه شنبه پر ورځ په کابل کې د ځوانو لیډرانو درې ورځنی کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې چې د محصلانو د نړیوالې مؤسسې آیسک په نوښت جوړ شوی و شاوخوا 600 محصلانو برخه واخیسته. د پژواک خبري اژانس له رپورټ سره سم په افغانستان کې د آیسک مشر سید مسی رضازاده وایي چې د کانفرنس مقصد دا دی چې د ځوانانو د لیډرشپ مهارتونه زیات شي، ځوانان په ټولنیز تحول کې خپل ونډې خبر شي او د خلاق فکر څښتنان شي. آیسک چې د نړۍ په څه باندې 110 هیوادونو کې څنګه لري د غړي شمیر تر 30,000 کسانو اوړي. د ماسی په افغانستان کې په 2002 کال کې کار پیل کړی دی.
دا وم کال دی چې په افغانستان کې د معاصر ادبیاتو فستیوال جوړی شي. په دغه غونډو کې چې په کال کې یو ځل وي او د افغانستان د ټولو سیمو د لیکوالو او شاعرانو استازی پکې برخه اخلي په معاصر ادبي بهیر خبرې کیږي. تیر کال د دغه فستیوال ډیر تمرکز د ماشوم په ادب وو. سش کال د ښځو ادبیات د بحث اصلي موضوع ده. د معاصر ادبیاتو د سژنی فستیوال په اړه چې تیرونی په کابل کې وو نورحال ناجیه صافی راکبي.
د کابل په بابر بڼ کې د ملکی قصر د تیرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د معاصر ادبیاتو د وم ملي فستیوال کوربه و. دغه فستیوال چې په کابل کې د جرمني د کلتوري کور ګویتن انسټیټیوټ میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او پل موسی په همکاري جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو د اوسني ادب څیړلو ته بیل و او اکثره مقالې هم پکې میرمنو ادیبانو ولستې. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشر او د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحر شریف د ښځو د ادبیاتو د څیړلو سیمینار په ټولنه کې د ښځو د نقش د پیاوړتیا لپاره ګټور ګام وباله.
داسې پروګرامونه لکه نن ورځ چې موږ تاسو یې کېناستو یو اوري د دې پاتله دا د دې سبب ګرځي چې ښځې پیاوړې شي، ځواکمنې شي، هغه خپل ونډه لا هم وپیژنې او د دې ډول پروګرامونو په واسطه هغه خپل مسؤلیت لا درک کړي.
د میرمن بهیر د پیښور څنګ مشر او په پښتونخوا کې د افغانستان کلتوري اچي پروین ملال په خپل مقاله کې د ښځو تاریخي کلتوري ستونزې یادې کړې او ویل چې له ټولو ستونزو سره سره افغانو میرمنو د افغانستان د ادبیاتو په غوړولو کې لویه برخه اخیستې ده. دی وویل
زموږ کلتور هم په خپل ځان کې داسې ټکي لري چې هغه د ښځو د زده کړې او د زده کړې څخه وروسته د نورو مسایلو چې شاعري په سر کې راځي په ټکر کې دي. دود دستور زموږ په ټولنه کې په ښځینه مسایلو کې دومره وړاندې دي چې په کلیو برسېره په ښارګوټو کې هم په پوره توان ساه اخلي. چیرې چې د نجلۍ یا ښځې نوم د باندې د نورو نارینهو مخته د شرم په شمیر وي، نو د انسان د احساساتو یا یوې ښځې د پټو غوښتنو څرګندونه به د شعر په څېره کې هلته څنګه کېږي. یو ډېر عادي نارینه ته په ټولنه کې د خان پسوند ورکوي په بخښنې سره، او یوه ډېره مدبیره فاضله او پوهه ښځه به د سیاسري تورسري او عاجزې په نوم د کور د باندې یادېږي. دې ته مو باید پام وي چې په تحریري ډول په کتابونو کې د شاعرانو میرمنو نومونه ډیرکي په هغه کورنۍ او ټبرونو پورې اړه لري چې هغوی په خپل وخت کې په نورو نفوذ درلودی. یوازې د پښتو ژبې نه نه، بلکې د دري ژبې ځینې شاعران هم په هغه کورونو او ټبرونو پورې تړلي دي چې د هغوی سره پوره واک موجود و. هغوی په نور ولس حاکم وو او چا د ایراد ګوته نه ورته نیول.
له جرمني څخه راغلي افغاني ادیبې خالده نیازی وویل چې دا په دې نظر نه ده چې ادبیات دې په نارینه او ښځینه وویشل شي. میرمن نیازی په همدې خاطر په خپل وینا کې په اروپا کې په افغانو شاعرانو او لیکوالو باندې که هغه ښځې دي یا نارینه مجموعي خبرې وکړې او هغوی له لوی سره په دوو ډلو وویشل.
در اروپا معمولا ما دو نویسنده و شاعر داریم، یکی اونایی که با پشتوانه با ماهی و توشه پر از افغانستان رفتن و کار ادبی خود در اوج ادامه میتن، یا اونایی که در جوانی از افغانستان رفتن و از تاثیراتی که از فامیل خود گرفتن و نوستالژیایی که از وطن دارن و خبرهایی که در ارتباط میهن و سرزمین خود شنیدن و نوشتن به فارسی یا پشتو زبانهای مادری خود آغاز کردن، که من تقریبا خودم کسی هستم که از زبان فارسی بسیار زود جدا شدیم.
په دې فستیوال کې استاد حبیب الله رفیع په ولسی ادب کې د ښځو د لوی ونډې په اړه مقاله واوروله. د غرس پرتو نادری، محمودی تقوا، مسعودی خزان، پاکیزی ارزو او ځینې نورو خپلې لیکنې ولستي. د فستیوال په وروستۍ برخه کې شعرونه او داستانونه ولستل شول. فستیوال وارزول شو او د موسیقي په نغمو پای ته ورسید.
په 1918 کال کې یو عراقي پیلوټ خپل میګل وتکه اسرائیل ته وتښتوله. اسرائیلي دولت له دې الوتکې د شوروي جوړ میګل وتکو د تخنیک په اړه پوره معلومات ترلاسه کړل او فراری پیلوټ یې ونازوه. د $1,000,000 انعام یې ورکړ. دی په عراق کې خائن وبلل شو، خو اسرائیلي دولت د نازولو مستحق وباله. تاریخ راته وایي چې د یو ځای او یو وخت خائن د بل ځای او بل وخت اتل وي. اوس د همداسې یوه کس د 90 کلنۍ په مناسبت د یوه ریپورټ خلاصه اورئ. دغه کس جورج بلک نومیږي چې د انګلستان جاسوس و، خو په پټه یې شوروي ته کار کاوه. د جورج بلک په اړه ریپورټ وشمه رشیدی لولي.
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د نومبر په 10مه انګریز جاسوس جورج بلک چې شوروي اتحادیې جاسوسي کوله 90 کلن شو. دی چې د روسیې په مسکو سیمه کې آسوده ژوند لري، په خپل اصلي هیواد انګلستان کې د یوه ملي خاین په سترګه ورته کتل کیږي، مګر روسان یې اتل بولي او قدر یې کوي. بلیک په 1980 کلونو کې د شوروي د جاسوس په تور په خپل هیواد انګلستان کې بندي شو او باید 240 کاله په بند کې تیر کړی وای، خو وروسته له 2 کلونو له بندیخانه وتښتید. روسیې ته یې ځان ورسوه او دا دی تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې په روسیه کې اوسي. د پروسیه کې لوی روسي خزي سره چې ایدانو میږي واده وکړ او خپل انګلیسي نوم یې چې جورج بلیک دی په یو روسي نوم ګورګی ایوانوویچ باندې بدل کړ. د روسیې د خارجي استخباراتو ادارې د بلیک د نوي کلنۍ په مناسبت هغه ته مبارکي ورکړې او یو متن خپور کړی دی چې د اتل زو کلیزه نومیږي. د روسیې د خارجي استخباراتو د ادارې په اعلامیه کې راغلی دی چې جورج بلیک یو جاسوس او د فاشیزم مخالف کس دی چې زموږ د هیواد د امنیت د ساتلو لپاره یې ډېر خدمتونه کړي دي. جورج بلیک چې ډېر لږ مرکه کوي تیره اونۍ د روسیې له دولتي ورځپاڼې روسیسکایا ګزت سره په مرکه کې ویلي دي چې زه ډېر خوشحاله او نیکمرغه بنی ادم یم، بیخي ډېر نیکمرغه یم. جورج بلیک او روسۍ مېرمنې ایدا یو زوی لري چې اوس 30 کلن دی، میشا نومیږي او د مالي چارو متخصص دی. جورج بلیک په انګلستان کې هم درې زامن لري چې د ده له لومړۍ ښځې دي. لومړۍ ښځه یې انګریزه وه، کله چې دی روسیې ته راوتښتید هغه یې پرېښوده. د بلیک د نوي کلنۍ په جشن کې نه یوازې میشا بلکې د هغه د انګلستان زامنو هم ګډون وکړ. جورج بلیک نوي کال پخوا په 1922 کې په هالند کې وزیږید. کله چې جرمنیانو په هالند حمله وکړه انګلستان ته لاړ، هورې د شوروي د څانګې متخصص جاسوس شو. دای چې کمونیستي ورته ښه ښکارېده په 1953 کال کې د شوروي جاسوس شو. وروسته بیا جنوبي کوریا ته واستول شو. د چې په پټه روسانو ته جاسوسي کوله، ځینې هغه کسان یې شوروي حکومت ته په ګوته ورکړل چې د انګلستان جاسوسان وه. د هغه پټ تونل هم شورویانو ته ور وښود چې انګلستان او امریکا په برلین کې جوړ کړی و. جورج بلیک په 1916 کې افشا او محاکمه شو. په د باندې 20 کاله قید وخود او په بندیخانه کې له 4 کلونو تیرولو وروسته له بنده وتښتید. د تیښته د شلمې پیړۍ د تیښتو یوه حیرانوونکې بېلګه بلل کیږي. جورج بلیک په محبس کې په چل کړکۍ ته وخود، هغه یې ماته کړه او د دیوال له سره یې لاندې ټوپ کړل چې هغه موټر ته ځان ورسوي چې ورته ولاړ و. په دې پیښه کې یې ملا ماته شوه. د جورج بلیک غوندې یو بل انګریز هم چې فیلیپی نومېده تر نیول کېدو د مخه شوروي ته وتښتید، خو د هغه دلته زړه په تنګ و، نشو ته یې مخه کړه او په 1918 کې ومړ. جورج بلیک وایي له فیلیپی سره به مې کله کله د انګلستان کیسې کولې، د هغه زړه په تنګ و، مګر ځکه هر چیرته یم ځان ته خوشحاله چاپېریال جوړولی شم. ما په انګلستان کې په بندیخانه کې هم ځان د بند له ژوند سره عادت کړی و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په لغمان کې د دانش خبرندوی ټولنې لخوا یو مطبوعاتي مرکز پرانستل شو چې یو مجهز کتابتون، چاپخونه، ځوانانو ته انټرنیټي اسانتیا او د غونډو تالار به ولري. دا لومړی ځل دی چې په لغمان کې داسې یو مجهز فرهنګي مرکز پرانستل کیږي. کتونکي وایي دغه ډول مرکزونه ځوانان له جګړې او نورو ناوړو کارونو راګرځوي او مطالعې ته یې هڅوي. له لیکوال او څېړونکي لال باچا ازمون چې د دې فرهنګي مرکز ملاتړی دی، صالح محمد صالح د مرکې په سر کې د دې مرکز په اړه معلومات غوښتي دي.
دغه مرکز به د ځوانانو د راټولېدو ذهني او فکری کچې د لوړاوي په خاطر باندې روزنیز پروګرامونه هم ولري. پر دغه مرکز باندې خپله دانش خپرندوی ټولنه سرمایه ګذاري کوي، خو تر څنګ پر یو شمېر سوداګرو او د فرهنګ مینوالو باندې هم غږ وکړ چې له ده سره په دغه برخه کې یو شی او له ده مټ چې دغه په خپل مالی مرسته باندې قوي کی.
تاسو فکر کوئ چې د دې مرکز پرانستل یا پرانستل کېدل به په سیمه کې فرهنګي کارونو ته څومره زمينه برابر کړي او د ځوانانو پر روزنه کې به څه اغیز ولري؟
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په کچه باندې د دغه عمر سهولتونو لرونکي یو مرکز په دغه مخ باندې په لغمان کې پرانستل کیږي. زما له نظره اوس مهال د ځوانانو د روزنې لپاره یو ښه بدیل، یو ښه زیره همدا ده چې موږ داسې مرکزونه جوړ کړو. اوس مهال په افغانستان کې د جنگ جګړو خبرونه تر غوږ کیږي، د وژنو خبرونه تر غوږ کیږي. له یوې خوا به دی ولسته دا هم په ډاګه شي چې دی وطن کې د دغسې جګړیزو حالت تر څنګ خلک لګیا دي، فرهنګیان لګیا دي یا د فرهنګ مینوال لګیا دي او داسې مرکزونه جوړوي. ځوانان اوس مهال د څو غوښونو سره مخامخ دي. یو خدای چې تعلیمی ادارې یا تعلیمی سطح زمونږ غومره قوي نه ده چې موږ د راتلونکي لپاره یو ځوان ډېر ښې هیلې ولرو. البته یو شمېر ځوانان دي چې هغه په خپل شخصي امکاناتو باندې نورې وادونو ته ځي یا نورو سیمو ته ځي او هلته زده کړه کوي. په دغسې ولایتونو کې چې هلته تعلیمي سطح او تعلیمي ادارې کمزورې دي، همدارنګه د مخدره موادو استعمال هم په یوه سیمه کې زیات شوی وي، بدنیم زیاته شوی وي، نو د داسې روزنیز مرکز چې هغه د کتاب او د قلم زیری ولري، د کتابتون زیری ولري، او هلته ځوانان ورشي او غونډې وکړي او کتاب ولولي او وړیا توګه ځینې استفاده وکړي، دا د دې ټولو شیانو مخه نیسي. لږ تر لږه یو ځوان د جنگ د فرهنګ په ځای باندې د مخدره موادو د استعمال او د کارونې پر ځای باندې کتاب ته رابولي، یو ځوان د دې پر ځای باندې خپل وخت هسې بې ځایه ولګوي کتابتون ته رابولي او کتاب ورته ورکوي. د کتاب او د قلم د فرهنګ په دودولو سره په سیمه کې هم امنیت راځي او هم دغه ناوړه کارونه یا څیزونه چې استعمالیږي یا کارول کېږي د دې مخه نیول کېږي.
بله، تاسو د ناامنۍ یادونه وکړه. د جنگ شکیل اړخونه هم زیاته توجه ځوانانو ته کوي او وژل کېږي هم زیات ځوانان، او په دغو جګړو کې ونډه هم زیاته د ځوانانو ده. تاسو فکر کوئ چې په نور ولایتونو کې د دغسې مرکزونو پرانیستلو ته څومره اړتیا ده چې ځوانان ادبیاتو، ځوانان کلتور او فرهنګ ته وهڅوي؟
لمو سره بل لاره نشته. یوازینۍ لاره چې د افغانستان مسله پ حل کېږي، یوازینۍ لاره چې دغه بدامنی له منځه وړي، یوازینۍ لاره چې موږ او تاسې ټول پرې راټولېږو، افغانستان د یو ملت، د یو ګډ ملت خاوند کېږي، هغه به د کتاب خبرې، د کتاب د فرهنګ په دودولو سره په ټول هیواد کې د جنگ جګړې ټغر ټولېږي، د ناکار څیزونو د کارولو مخه نیول کېږي، او ځوانان تشویقیږي او دې ته هڅول کېږي چې د کتاب او د قلم له لارې د هیواد رغونې ته مخه کړي. همدا اوس مهال په هغو سیمو کې چې د لږ تر لږه د کتاب او د قلم فرهنګ غوړېدلی دی، هلته تاسې وګورئ د بدامنۍ خبرونه هم کم تر غوږ کېږي یا تر سترګو کېږي. خو په هغو سیمو کې چې نه کتاب شته، نه ښوونځی شته او نه پوهنځی شته، هلته ګورې هره ورځ د هغې ځینه د جنگ خبرونه مونږ اورو. نو که چېرته دغسې فرهنګي مرکزونه جوړ شي، همدغسې مطبوعاتي مرکزونه جوړ شي، زه په دې ډاډه یم چې د کتاب او د قلم او داسې فرهنګي مرکزونو په غوړېدا سره به په سیمه کې امنیت په خپله راځي. یو ځوان دې ته هڅېږي چې خپل سیمه، خپله سیمه، خپل کور جوړ کړي. هغه څوک چې ناامنۍ ته لمن وهي، د هغې مخه خپله دغه ځوان نیسي. لږ تر لږه ځوان به په دې پوه شي چې که دغه د جګړې اور په سیمه کې بلېږي، نو د ده کور پکې سوځېږي، او د هغه په ځای باندې چې دی د جګړې خواته وهڅېږي، د کتاب فرهنګ ته به مخه کړي. بله خبر دا چې افغانستان کې یو مهمه ستونزه چې ځوانان ورته لاس وګرېوان دي، خصوصا په لغمان کې خلک ورته لاس وګرېوان، هغه د غربت مسله ده. غربت مسله هم همدغه نه پیدا کېږي، همدغه د جهل نه پیدا کېږي، د ناپوهۍ نه پیدا کېږي. نو که سړی په دې باندې پوه شي چې کتاب د ده رهنمایي کولی شي، کتاب د ده هیواد جوړولی شي، په کتاب کې د سمسورتیا او د آبادۍ خبرې دا ولولي، ځوان دې ته هڅېږي چې کار وکړي، خولت وایي کې کتاب ولولي، ښوونځي ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، او یو چېرته ځان ته ښه آرام وظیفه پیدا کړي. خو که دا نه وي، موږ ځوانان اکثر همدا اوس مهال چې ټوپک ته لاس کوي، جګړې ته ځي، علت یې دا دی چې موږ دغه فرهنګي مرکزونه نه لرو، موږ کتابتونونه نه لرو، موږ ښوونځي او پوهنځي چې دي په علمي کچه باندې ډېر کمزوري دي. د ځوانانو د فکري او ذهني ودې او انکشاف په برخه کې دوی پاتې راغلي دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په کابو هر هیواد کې ځینې داسې دودونه او ان قوانین او مقررات موندلی شو چې د دنیا د نورو خلکو لپاره حیرانوونکي دي. ټلګراف رڅپانی د همدې حیرانوونکو قوانینو او مقرراتو په اړه یو څېړنه خبره کړې ده چې ځینې برخې دلته وشمه رشیدی لولي.
که په دنیا کې په داسې ځای پسې ګرځي چې هورې بیخي مرګ نه وي، نو د ناروې د شمال په قطبي برخه کې د لانګریر بین سیمې ته لاړ شه. په دې سیمه چې د څه باندې 2000 کسانو قصبه ده، مرګ په قانوني لحاظ منع دی. دلته امر کېدل ځکه منع شوي دي چې خاوره یې کنګل شوې ده او مړی چې پکې ښخ شي نه خاورې کېږي. د لانګریر بین خلکو له همدې کبله یو قانون تصویب کړی چې که څوک مرګي حاله شي، نو باید په الوتکه کې له دې قطبي یخ وهلي سیمې د ناروې نورو برخو ته ولېږدول شي، او د ژوند وروستۍ شېبې په نورو سیمو کې چې مړی پکې خاورې کېدی شي تیرې کړي. د لانګریر بین په سیمه کې 70 کاله پخوا فیصله وشوه چې په هدیره کې به نوی مړی په خاورو نه سپارل کېږي. د سنگاپور یو قانون هم د دنیا نورو خلکو ته ډېر جالب دی. که چیرې غواړئ چې په سنگاپور کې ووسئ، نو احتیاط پکوئ چې ژاولې ونه شډوئ، ځکه ممکن بندي شي. په سنگاپور کې له تیرو شلو کلونو یعنی له 1992 کال راهیسې یو قانون نافذ دی چې د هغه په اساس د ژولوش ډول منع دی. د جنوب ختیځ آسیا په دې پرمختللي هیواد کې یوازې یو ډول ژولې چې نیکوتین لري آزادي دي. البته له نیکوتین لرونکو ژولو یوازې هغه کسان د استفادې حق لري چې سګریټ یې تازه تازه پرې ایښی وي. دغه ډول ژولې په درملتونونو کې پیدا کیږي او درملتون یې یوازې د ډاکټر د نسخې له مخې خرڅوي. د حیرانوونکو قوانینو یو بل مثال په جاپان کې دی. په جاپان کې په قانوني لحاظ اجازه نشته چې بنیادم ډیر چاغ ووسی. که څه هم جاپانیان د شتمنو ملتونو په منځ کې ډیر کم چاغ کسان لري، مثلا په امریکا کې په هرو سلو کسانو کې 15 کسان په چاغو کې حساب دي، خو په جاپان کې یوازې په سلو کې 15 کسان چاغ بللی شو. مګر له دې سره سره جاپانیانو یو داسې قانون جوړ کړی دی چې د ډیر چاغوالي مخه نیسي. له قانون سره سم که له 40 کلنۍ وروسته د هر نارینه ملا تر 80 سانتي مترو او د هرې ښځې ملا تر 90 سانتي مترو پرېړوي، د قانون خلاف ورزي یې کړې ده او باید خپل وزن کم کړي.
اوس د دریو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې فریده سیفی ولولي.
دو کسان په سمندر کې په یو بیړۍ کې سپاره وو. د یوه چاکو را واخیست، د بیړۍ په سوري کولو بوخت شو. بل ورباندې چغه کړه، دا څه کوې؟ د ځواب ورکړ، ستا غرض نشته، دا مې خپله خوا ده. یو بچا د خپل ملک درې تکړه انزورګران راوبلل، ورنه یو غوښتل چې د یادګار لپاره د دې یو خه انزور وباسي. تر ټولو تکړه انزورګر تر نورو مخکې خپل کار بشپړ کړ. انزور هو به هو بچا ته ورته و، خو بچا د ستاینې په ځای لس درې ووهه. د ځکه وهلو خوړل چې بچا په یوه سترګه ړوند وو او د بچا وتلې سترګه هماغسې رسم کړې وه لکه څنګه چې وه. دوی منزورګر چې دا حال ولید، د بادشا دواړه سترګې روغ انزور کړې. بادشا د ده د وهلو امر هم وکړ. شیبه نیمه پس درې منزورګر خپل رسم بشپړ او بادشا ته یې وړاندې کړ. بادشا چې انزور ته وکتل، تندی یې ورین شو. درې منزورګر ته یې لس طلاوې په انعام کې ورکړې. درې منزورګر د هغه مخ لیوی خوا انزور کړی و، داسې چې روغ سترګه یې ښکارېده او وتلې سترګه یې نه ښکارېده. یو شتمن سړی یو بلبل ونیو او قفس یې ورته واخیست چې پکې واچي. بلبل په خبرو راغی، وی ویل ما به بندي کوه، زه به په بدل کې داسې نصیحت درته وکړم چې په ټول ژوند کې به دې په کار راشي. شتمن ورسره ومنله او بلبل ورته نصیحت وکړ، هیڅ وخت په هغه شي پسې افسوس مه کوه چې دوباره په لاس نه درځي، او هیڅ وخت په بې معنا خبرو باور مه لره. شتمن نصیحت واورید، بلبل یې پرېښود. بلبل والوت، د ونې په هسکه څانګه باندې کیناست او له هغه ځایه شتمن ته وویل، زما په خوشي کولو دې ډیر تاوان وکړ. که ته پوهیدې چې زما تر وزرونو لاندې ډیر قیمتي غمی پټ دی، زه به دې هیڅکله نه وم خوشي کړی. شتمن چې دا خبرې واورېدې ډیر افسوس ورغی، سړه سا یې وویسته، ګوتې یې ومروړلې، های های وکړل. بلبل ورته وویل، ګوره بني آدمه، ته حریص یې او خپل حرسناک خوی ساده کړی. ما خو درته وویل چې په هغه شي پسې افسوس مه کوه چې دوباره په لاس نه درځي، او په بې معنا خبرو باور مه لره. ته څنګه کیدای شي چې د مرغه تر وزرونو لاندې دې قیمتي غمی پټ وي؟ دا بې معنا خبره ده، خو تا ورباندې باور وکړ. بلبل له دې خبرو وروسته والوت.
د تنکی شاعر شفیقی خپلواک د شعرونو لومړی ټولګه چې لاس دې نه راکاوه نومېږي، په دې وروستیو ورځو کې په 103 مخونو کې له چاپه راووته. د ځوانو شاعرانو په تیره بیا هغوی چې عمرې کم وي د شعرونو په لومړیو ټولګو کې معمولا د نورو اثر وینو، او خیالونه او فکرونه یې که نوي هم وي خو پاخه نه یي. مګر د شفیقی په شعر کې د دغه معمول برخلاف د سبک او طرز استقلال لیدل کیږي، او فکرونه او خیالونه یې نه یوازې تر ډېره حده نوي دي بلکې پاخه هم دي. ومان نیسي له شفیقی خپلواک سره چې د کابل په یوه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی ده، مفصله مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه یې درکوو.
ستا بدن ښکلا ښکلا د پسرلي ده، ستا نامه 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 د رڼاګانو. دا باید د شفیقی خپلواک ده. شفقی څه موده له مخه خپله شعري ټولګه چاپ کړه، نوم یې دی چې لاس دې نه راکاوه. د وطنه یې د مني یو تصویر دی، د ونو منځ کې یو څوک روان دی او له شا یو لاس پسې وغڅوی. لنډکۍ سریزه زمزمې نیازۍ باندې لیکلې ده. خدای نه دی ویلي چې شفقه څوک ده، له کله راهیسې شاعري کوي، سبقونه وایي، تمام کړي دي. نو شفقی ستړی مه سي.
مننه. کور موده
د ځان پاره څه نه راته وای.
شفیقه خپلواک یم، اوسمهال دی ولسم ټولګي زده کوونکی یم. دربي برخي ښوونځي کې او کو وایم کې دی شي دا یو څلور پنځه کال کې شعر
څلور پنځه کال کې شعر لیکي. مننه شفیقه. د شفیقه او بایت دی وای، هیڅ زړه و نه رحمیده، لګم راته پاتې نس، جانان می تیر سو لکه آس د پر هرونو منځ کې. شفیقه کتاب چې دی ما ولوست، نو په کتاب کې دی د سخ کال د روان کال او د تیر کال شاعري راغلي. بل کتاب ته دې څه سپمولې دي که ټوله شاعري همدا ده؟
دا تقریبا څه نه څه انتخابي بڼه لري، او ټوله شاعري مې نه ده، خو دومره ډېر به نور نه وي ترې پاتې چې هغه دې بله مجموعه سي. که هغه وښیم یا دا وښیم، نو دا ټول داسې شعرونه نه دي چې زما زړه پرې اوبه وڅکي.
هغه به بیا وروستۍ خبرې دي چې کوو بیا په مجموع کې څو شعرونه مو نه دي چاپ کړي. او بل خبر دا چې انتخاب تاسو خپل کړای، کم نور کسان شریک کړي دي په انتخاب کې د شعرونو، او معیار څه وو څنګه انتخاب اول؟ کله نا کله داسې چې یو نیم شعر د سړي خپل خنه ایسي، هغه بیا د لوستونکو خوې ایسي، او کله داسې چې یو نیم شعر به د تا خې ایسي، هغه بیا د لوستونکو خنه ایسي. تاسو په انتخاب کې خپل انتخاب کړای دا نور کسان هم پختلې دي؟
کور دې ودان وي په دې برخه کې. استاد علم ګل سحر را سره مرسته کړې ده، او یو څو چې دغه په زړه خونه لګېدلې ټولنې سره نو جوړیا، هغه څه نو چې په چاپ کې راشي غیغتر انتخاب کړل او یو څو بیا د اوتپان صاحب انتخاب کړل. یو څو بیا ما هغه کړل خو دا درې نظرونه سره راټول سول چې هغه یو څه راټول سول ترې او دا انتخاب راووته. خو اکثرا همداسې خبره ده، ما خپل یو غزل ده تاسو هم لیدلی وي، تصویر دې نه ورانه وم ردیفې ده، هغه زما نه خوښېده او ما هغه ویل چې نه دې پکې راځي. بیا نو چې کله چاپ سوی و زما ډېرو ملګرو هغه غزل ډېر خوښ کړی و، زه په دې خوشحاله شوم چې ما د شعرونو په انتخاب کې د نورو مشوره هم واخیستله.
د خپلو چاپ سوو شعرونو په اړه باندې خبرې راته وکړې چې ډېر په کومو قالبونو کې دي، څومره دي، نظمونه ډېر دي، غزلې ډېرې دي، څه پکې ډېر؟
تقریبا صحیح ندرات معلوم چې څو شعره به وي، خو یو سل اتو مخونو کې ټول راغلي دي. ډېری برخه یې غزلو نیولې ده چې درې قافیه دار نظمونه دي پکې او یو څو آزاد نظمونه دي کې بیتونه هم له څلوریزو نه ډېر دي او څو ربایانې هم دي.
شفقې، مخکې تر دې چې زه نورې پوښتنې وکړم د دې کتاب نه، دي یو داسې شعر راته ووایه چې ستا خپله ډېر خوښېږي.
دا یو غزل د وای سا له خبرو ناشنا خبرې زده کړلې ما په یارانه کې دی بلا خبرې زده کړلې ما تا د مجنون غوند سپیری دښتې ته غېږه ورکړه په عاشقۍ کې د لیلا خبرې زده کړلې ما پلار مینن ما ته د وطن مینه راوښودله پښتنې مور نه د وفا خبرې زده کړلې ما پرون چرانغلم نه څو شول په مخې یاره چې بې وادې شم دا خو ستا خبرې زده کړلې ما اوس د پخوا په څیر د سترګې یاغي نه اړوم اوس لویه شوې یم اشنا خبرې زده کړلې ما پوه شوم چې ژوند کې ناهیلي د بریا لاره نه ده ماتې ډیوې نه د رڼا خبرې زده کړلې ما په وړکتوب کې مې خندا نه خلګۍ نه ټولېده په پیغلتوب کې د ژړا خبرې زده کړلې ما او زه به له دره د فریاد نه کړم سر به نه ټکوم خپلواکې اوس نو د دنیا خبرې زده کړلې ما.
ډېره مننه، ډېر خوندور شعر و. شفقې، د چا شاعری ګورې ډېر؟
زه هم هغه شاعری ګورم چې زما له خیاله لوړه شاعری کوي او هم هغه چې راڅخه ټیټه شاعری کوي. هغه لوړه شاعری ځکه ګورم چې زما سرخه کېږي که نه، او هغه ټیټه ګورم چې کله کله دا څه چې ما لیکلي په دې باندې شکر کوم د خدای. اکثره وخت زه د درویش دوراني شعر ګورم، د کاروان صاحب شاعری ګورم، تر څنګ یې د سایل صاحب شاعری ګورم، د پسرلي بابا شاعری ګورم، حمزه بابا او د سینور
د میرمن بهیر غړي توپ خلره.
او شکر،
ښه شکر دی چې لره. د میرمن بهیر د شاعرانو د چا شیرونه ګوري، د چا له شیرونه خوند اخلي؟
میرمن بهیر کې لنی کمر غړ ډیر ښه شاعران او لیکوالان شته، خو زما د ټولو شاعری خوښیږي. زه د خزینه شاعرانو له شاعری سره ځانګړي مینه لرم، خو ډیر زیاته مې د زمزمي نیازی او نعمه غني شعر خوښیږي.
زما یو دوست دی، هغه راته وایي وایي زه چې پاسي پاڼو کې دا کتاب شعرونه وي چې لولم بیا ډېر خوند نور نه اخلم، بیا چې وایي کتاب سي په کتاب کې چې لولم د هغې بل خوند اخلم. بله خبره دا هم ده چې کله د سړي د افکارو خپله د په مجموع کې په هره برخه کې چې لري چې وی نه لیکي هغه عیبونه یې سړي ته نه ور معلومیږي، کله یې سړی ولیکي بیا یې عیبونه هم سړي ته معلومیږي، سړی بیا ورته کتلی سي که نه. کتاب مو چې چاپ کړ بیا مو خپله شاعري وکتلی ورې؟
نه.
ولې علت یې څو؟
یو خو داسې خبره ده عمان صاحب چې ما دا کتاب چې چاپ کاوه هغه شاعري به مې چې کمپوز شوه دوه وارې درې وارې کېدای شي درې وارې ما زیاته کتلي وي، ښه پرې مطمئنه شم. لږ هغه د چا خبره زړه راته ویلی و، بل هغه زما خبرې دي پې پوهېږم نو یو رقم خوند مې نه ترې اخیسته، نو ځکه ما هغه نورو ته پرېښودلې چې خلک یې ولولي او دوستان څه وایي.
اکثره شاعران چې ما پوښتلي دي هغوی وایي وایي دائم ما ته خپل وروستی اکثریت دا خبره کوي، وایي وروستي لیکنې مو وروستي شعرونه مو چې دي دا موږ ته خوند راکوي. تاسو څنګه یاستئ د خپلو شعرونو په مختلفو وختونو کې خوند اخلی که مستاسو هم هغه وروستی شعر ډېر خوښي؟
یوه خبره ده چې لومړی شاعري څوک پیل کې طبعا په خپل ځای باندې خپلې ستونزې لري، هغه بېله خبره ده، وروسته بیا هغه کمیږي. او یو خبره پوهان بلم کوي چې شعر د اولاد په څیر ده که نه، که تاسو له مور او پلار نه پوښتنه وکړئ هغوی ته به نه وایي چې ما باندې مشر اولاد ګران ده، نو ما باندې هغه لومړني شعرونه اکثرا ګران دي او هغه خوخیگی نه پویگم چه هغه ولی خو هغه کې هغه شیرونه چې لویلو کې ما ویلی دي خوګره باندې لګیږي.
د خپل لمړنیو شیرونو یادونه مو وکړه، په یادیږم چې لمړی شیر په کوم کلونو کې لیکلی و، شیر څه و، موضوع یې څه و، غزل و، نظم و، څنګه؟
لمړی شیر ما تقریبا لسو کالو بوم چې ما هغه وخت زمونږ نوی کابل ته راغلی و لیکلی نه، بیا نو ما یو غزل لیکلی و چې هغه عنوان مې ورته ټاکلی و، د یتیم اوښکې په نامه باندې و. هغه له هغه نه وروسته تقریبا یو دوه درې کاله وروسته تره مې د خدای بخښي چې هغه شهید سو، هغه په یاد ما یو قافیه دار نظم لیکلی و، شهید یاره، داسې یو عنوان مې ورته ورکړی و. بیا ما ډېر وخت شعر ونه سو لیکلی، او له بده مرغه هغه لومړنۍ غزل او هغه لومړنۍ نظم هم لاسره اوس نشته.
شفقي، په شعرونو کې مو ځینو خاص حالتونو ته اشاره استه دي، په ځینو په یو شمېر بیتونو کې، او بل کله ناکله ما داسې احساس کړه په شعرونو کې چې لکه څوک چې یو شي ته ګوري او عکاسي کوي، هغه سې موسانی انځور کړی دي. چې له هغه جملې نه یو شعر چې زما خپله ډېر خوښ سو، د کوچې پیغلې ته مو لیکلی و. څنګه کوی، په خیال کې انځوروې که کله ناکله واقعا دغسې څانو ته ګوره یا بیا انځوروې؟
زما یو بیت ته چې په دې کتاب کې نشته، وایي: په دې پوهېږم اوس په نوي اوس وران شوي دي، خو د تخیل په وزرو ځم د ګودرو لمن ته. نو دغه هر څه اکثرا کلیوالي رنګ لري. له بده مرغه اوس د کلي له ژونده لرې یم، خو اوس هم ډېره زما غلطه وه. هغه ژوند مې ماشومتوب مې غلطه تیر کړی دی، کټ مټ مې په ذهن کې ده چې لکه مې خوادې خوانه ده سوی. او بل د کوچیانو له ژوند سره زه یو ځانګړې مینه لرم، په ځانګړې توګه د کوچیو پیغلو له هغه سینګار سره او د هغوی له کالیو سره او د هغوی له ټول ژوند حالت زما خوښېږي. دا ما د کوچۍ پیغلې په لیدلو باندې لیکلی و. هغه ما نه پوهېږم چې تخیلي بڼه به ډېره ولري، کېدای شي هغه دومره هغې دومره سینګار نه و کړی لکه څومره چې ما په دې غزل کې راوستی ده، یا هم کېدای شي هغه خپله همداسې وه. خو اکثرا خوښېږي مې زه چې کله کلي ته لاړه سم له کوچیانو سره ډېره یم.
دغسې ځینې نورې پېښې هم تاسې انځور کړې دي چې هغه هم تقریبا د مېرمنو په اړه دي. کېدای سي د کوچۍ د شعر یو څو بیت راته ووایاست؟
ولې نه. تور لونګ مې سپین ټټر سره جنګېږي، پاولیدار کمیس مې شرنګ کوي شرنګېږي، د لاټین تیتې رڼا ته مې جوړ کړی، دا د سری جو ځونډۍ څومره ښه ښکارېږي، باهوګان مې په مړوند د سپینو زرو شنه خالونه مې په مخ باندې لوبېږي، په کجل مې سترګې تورې غټې غټې ستا راتلو ته انتظار کې بغړېږي.
او مننه. دا راته ووایاستئ چې هر وخت شاعري کولای سي که خاص حالتونه یي. او یو بل نظم مو ده د زړه غږ په نوم، ډېر اوچت نظم ده، زما خپله ډېر زیات خوښ شو. بیا په مشخص ډول که د دې نظم په اړه راته ووایاستئ چې دا مو په یو وار لیکلی، سا په سا مو لیکلی.
عمان صاحب، زه نه پوهېږم چې زه به داسې یم که ټول شاعران دغسې دي. زه هېڅکله، یو ځل ما چې غزل پیل کړو که مې نظم پیل کړو، زه هغه دویم ځل ته نسم پرېښودلی، ځکه بیا بیخي هغه څه مې چې مخکې لیکلي یم رانه ورکېږي، او هغه څه چې وروسته خو بیخي نه راځي. نو زه ما چې غزلې لیکلي، نظمونه مې لیکلي، ټول ما په یو وخت کې لیکلي، یا په هماغه یو قلم او په هماغه یو کاغذ او په یو ځای کې مې لیکلي دي. نو اکثرا کوی شم چې په هر وخت کې چې د شعر هغه موضوع په اړه باندې چې غواړم شعر ولیکم، یا شعر اکثرا الهامي بڼه لري، نو هغه چې هر وخت مې زړه وغواړي کولی شم. د تر اوسه داسې حالت سره نه یم مخ شوی چې ما دې غوښتي چې زه شعر ولیکم او شعر دې زما یاري نه وي کړی. شعر ښه ده، مینه ناک ده، زما تل ملتیا کوي.
کورمدان، دا شعر مو په یو وار لیکلی ده؟
وو.
او څه وخت و؟ سهار و، ماښام و، غرمه وه؟
د ماښام و مازدیګر ترمنځ.
او د دې هم کېدای شي یوه برخه خو یې راته ولولی، اورېدونکي به یې هم واوري.
د زړه غږ: قربان قربان، ګلاب ګلاب جانانه، زما د ژوند رنګین کتاب جانانه، اوس نه هېرېږي، اوس رسوا شوم ګله، اوس یم وتلې له حجاب جانانه، یاره پوهېږم مینه سخته ده، خو بغیر له تا مې ژوند امکان نه لري، غماز کراوړي د کوثر جامونه چې په کې نه یې خوند امکان نه لري، او په زخمي زړه د مالګو غرونه وړمه، کله چې تا نه زه انکار اورمه، په دغه هیله د سپرلي خزان کړم چې د ګلاب شونډو اقرار اورمه، جانانه مه وایه چې هیر به دې کړم، اوس مې د زړه په تل کې ته اوسېږې، ته مې د سترګو د هر ډوري انځور هم مې په جوړور بل کې ته اوسېږې.
او ستای راول خو څه آسانه نه ده، او خپل ځان وژل خو څه آسانه نه ده، لمر مخې یار ته سترګې نشم نیوای، لمر ته کتل خو څه آسانه نه ده، دام د شفقی د وشیر و برخه و شفقی در ردیفونو سره مو چال ده کوم ردیفونه مخ خوخیږي وګده کلن
زما خل ردیف خوخیږي هغه کلن دوی کوګ دوی هیڅ توپیر نه راته کوي خو خل ردیف می ډیر خوخیږي خاصه ردیفونه
بل شیرونه تم ټول خاصه ردیفونه خوخ کړی
تر ډیره حد نه
څه فکر کوی وګد ردیف کړه کلن
خو بیا هم زه په خوانی خبرو کوم ردیف چې خل وی که هغه وګد وی که هغه لند وی
د آیا داسې نه ده که چېرته د ردیف ډېر اوږد دي هغه نورې خبرې ډېرې نه کموي
دغسې ده دا خبره تر ډېره ځایه سمه ده او یو د اوږد ردیف د غزل لیکل هم څه نه څه ستونزمن وي چې موږ یعنې د یو غزل په بیت کې ډېرې خبرې ځایېږي خو کېدای شي هغه اوږد ردیف یوه تکراري خبره د غزل تر اخرې پورې واوسي د غزل هر بیت بېله کیسه ده نو همیشه چې هغه تکراری خبر اس ما پند وستون کې تم څنګه هغه لګه کی کنه ستړي کون کیږي چې بار بار هغه تکراری موضوع تکراری خبر ووري
ستاسو یو ردیف ته ګوته په خله پاتایم ته څنګه ردیف
زه ولا نسم قضاوت کولای دا قضاوت ما دوستانو تاسو ته پریخی چې تاسو څه وایي
د ماشومتوب ډیر ارمان مو په شاعری کې کړای ده د دی وجه څه ده
ماشومتوب یو په دې خاطر چې هغه ته ماشوم یو د ژوند له هر غم او فکر او هر څه به خبر غوند دنیا کې د خپل خوخي دنیا کې ژوند کې په دې خاطر بل ماشومتوب کې اکثرا کلی کې ژوند کاوه وخت چې زوړم او کلی ماحول می ډیر خوخي کې خو هیڅ اوس په دې ځ شخصي درد نه لرم خو د اجتماعي دردونه ما زوروي هغه وخت کې ما دام نه پیژندل چې ما ټولنه په حالت کې ژوند کوي خو اوس ما د ټولنې د حالت ډیر زوري
وای ته به می ګورې سترګې نه تورم د بل په لوري سترګې نه توروم تر څو چې ګران وطن خندلې نه وي زه به ګورګورې سترګې نه توروم د کابل پیغلې ته مې ورکړل رانجه ویلې خورې سترګې نه توروم نو په رښتیا هم چاته رانجه ورکړی و وای نه یې توروم
داسې مستقیم ونه ویلې چې نه یې توروم خو پر درد یې پوه شوم او ویلې چې خوند نه راکوي رانجه
خو په کابل کې بیا دغسې ستونزې دي نو ځکه به د ماشومتوب ارمان کوي که
زه اوس چې په دې کې په ښار کې ژوند کوم او ډېر توپیر د دې ښار ژوند او د کلي تر ژوند پورې دغه شاعري زه له کلي سره تړلې یم او هیڅکله زه نه غواړم چې له هغه ژوند څخه لرې شم کلیوالو نجونو ژوند ما ته ډېر خوند راکوي دا نه وایم چې د ښار جینکۍ ښه ژوند نه لري یا داسې نه کوي هغسې خو دغلته لږ ژوند ډېر مصروف غوندې ده بل ډول ده هغلته مونږ ټوله ورځ هغه زه چې لاړه سم هغه همزولو سره زما ټول مصروفیت دي خو چې بیا دلته راسم زما همزولي دومره وخت نه لري چې هغه له ما سره ډېر وخت تېر کړي یا د کالوی اغوستل یې د ژوند کول یې سینګار ډول هم ډېر تر حده پورې فرق لري خو هغه کلیوالې نجونې بیا ډېر خوندور او بېل سینګار لري چې هغوی کې بېله دنیا پرته ده
او مننه خیر یو سه لندیو کاخړی تم په شیرونو کې اشاره است دي او ما یو وخت تاسو لندۍ اوریدلې او ډیر نوی نوی وي څومره لندۍ مو یاد دي
څومره مو چې زړه غواړي
څه فکر کوی لندۍ مو په شیر ما کې اسکا
ډیر تر ډیر هدا تاثیر ست پکې
کاخړی تم مې اشاره کړې دي کاخړی مم یاد
کاخړی سره زیو ځانګړې مینا بل لرم خو دومره مینه دي زله لکه څومره مې چې لندۍ زدي
او د لندۍ مو وای لندۍ مو ندی را ټولی کړی
نه نه ما لا تر اوسه لنډی ندی را ټولی کړی خو خپل می او څنګه څه لیکلی
یو څو لنډی را ته وای چې خپل دی لیکلی
اخو می ندی په یاد وړکې يم چې لنډی می لیکلی
په شیرونو کې مو ځینو باورونو ته اشاره ست ده او یو بیت په نس و منو نه پیغام ده بس تاسو خواته کوم باوري کبه څنګه یې ا بیت داسې ده وای بیا خو به وی زما پټنده د زمره یو وختان کره کرو غستاله د جدایي وطن دغه د زمره یو د ویختانو ذکر مو په دې اوله مسره کې کړای دا څه باور د تاسو لور ته ک بل کیسه
او زمنګ په لوري کې نه هغه ته یو وای کله چې کوم کس ډیر بختور وي د پلان کې پټند د زمره ویختان دی نو هغه بختور کس ده د سلسله ور کې چې د زمره ویختان یو پټند دی چې څه د زمره ویختي وي پټند دی چې دومره بخت لري نو د هغه زما مطلب لته چې کې بخت
د کتاب تر چا پروسته مم شاعری کړې ده
او
څومره شیرونه مو بیا لیکلې
کې دی شی یو پینزلس شاوخاوی
راتلون کی کتاب ته متسنیات ته څنګه به چاپوي
نو لا وخت ډیر د بیا وګور
څه ډول شاعری ته منیات
زه دغه شاعری چې ما اوس کړی دی چې مې لیکلې دي هیڅ د څه نه دي چې زما زړه پرې وبوسکي نو غواړم د څه یو نو وخت پر پښتو ادب شعر کې وکما چې تر اوسه پورې نه چا کړی وي نه را نورسته څوک
کتاب ورسته مو چې کومه شاعری کړی ده کې دیسی اوراته واوروي
ولنه یو نظم لیکلی ده باډیوی زمنګ په لهجه کې کاغذ پرانته وای نو باډیوی عنوان ده وای په بام درېګم باډیوی سره ما ګوند چرآشي ساله لوري پیغام تا به پر بیا وی خلی سترګې کلی یو خلی شیر به په څنګ لیکلی دغه دوه سترګې ما ته هم او تا ته هم کوي د مینې کیسې په بام درېګم باډیوی سره ما ګوند چرآشي ساله لوري پیغام د غرون لمر هم په بشر مسترګو سما ننداره کوي په حال او پارزو می پویوي ته وا مایند او زما د زړه په درد پوهیږي ته وا چې څه په ما تیریږي په ده هم تیریږي اسمان می هم په هر نظر پوهیږي ماخام چې شي زما په غم جړیږي بوټي غوټي ګلان هم ګوري راته تا یادوي د خپل ستوري راته په بام درېګم باډوي سره ما ګوند چې راشي ستاله لوري پیغام خو د کلی منځ کې باډوی جګی شي ځینې تورې ځینې سرې او خړې ځینې وشنې ځینې ابي رنګ وي سپین رنګ هم وي او دوه سترګې هم وي خو ستا د لاس باډي ونه ښکاریږي سپین رنګ هم وي او دوه سترګې هم وي خو ستا د لاس باډي ونه ښکاریږي
ډېره زیاته مننه شفیقي ستا یو باید به ولولم او په همدې به خپله مرکه پای ته ورسوو تا ته د نورو بریاو په هیله یم خدای دې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې ستا نور ډیر کتابونه ولولم ما خپل ستاسو له شاعرۍ نه ډیر خوند واخیست دا را سره ګران څه شوخي وکړله دا چې مې خالي سپین مړوندونه دي ډیره زیاته مننه ستاسو
تاسو نه هم مننه